خزه لکه نارینه د تجارت لاره حلال سرمایه لاست راوړي، سره لدې چې د خزه نفقه کور کالی دغه د خاوند په غاړه ده. خو اسلام خزه ته د آزاد کار او فعالیت پاک په اسلامي شرایطو سره منلې ده، چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته، او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوقو څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د یو افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي، او ښځې له هغې څخه برخمنه شي، او له بده او ناپسندو رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو مهر ده او بلې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله، چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، آشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډیره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي، او آیا مهر کومه مشخصه اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قرآن، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قرآن کې د سورۃ النساء آیه کې خدای متعالی داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن هلا، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوی کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او وجب هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق نظر دي، او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق نظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه معین شوې ده، چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي، او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره
وکړي. عبدالله فیصل او منګول وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
نه فکر چې مکانې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي، هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډول مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري، او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوی وي او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او سلورم هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله ده. یو یې مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باطل عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکاره او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مثل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفی شي یعنی رد شي او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مثل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه ښځو ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې هکله موږ باید ووایو چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العبد یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکات کې باید ووایو چې یعنی د مهر ایجادول او همچنان د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکات کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق یې حق العبد ده. په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطېدو اسباب یو هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده او بلې خلع ده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې،
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندی پاتې دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیراتو او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي،
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همدا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدې خوا دلته لوبې کیږي. ما خپل 50 کاله وړاندې چې ماشوم هم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې پراګبازی، گاټی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره رنگ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبې نه
کیږي.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړې لوبې کیږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانۍ لوبې تر اوسنۍ ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلوک کې 80% چاري لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي،
ما خو هم شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم، خار ته راغلیم، تر اوسه هم لاسم نه یم خالي سوی، او د مور طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان یې کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې سته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې، د کلیو د نورو ملي انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره اوس سره سمې تنظیم شوي دي، او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع شوی، دا دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترنه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبت اغیز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمېر لوبو ته په اشاره سره وایي،
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبې لا اوج نیسي، او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه سته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل ښی پښه په کیڼ لاس نیسي شاته، او د کیڼې پښې تر شا یې وسله یي سره، بیا په دې یوه پښه باندې حرکت کوي، او دا په دوو ټیمونو کې اجرا کیږي. دا دوه ټیمونه رقابت لري، او په دې هغه باندې دغه رقابت په همدغه لوبه کې سر ته رسوي چې اطفال یو خپله یو ډاینامیزم لري، باید خپله انرژي مصرف کړي، وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي، نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي، او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې، دغه یې وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټول شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسي لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېره ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دوی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي.
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره، له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچې له نورو انځورو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دوی مختلف شکلونه دي، ټیپونه دي، کرکټرو سره مخامخ کېږي او یو له بله زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلې بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ مفهمت په ځینو کې فوټبال چې دا والیبال ده دغه لوبې دي چې کوچنی عدد کریم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ بالاخره د دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مو درته چمتو کړې وه همدلته پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.